آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کېږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغې احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمدشاهي ابدالي 209 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتورۍ 215 کلیزه نمانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبر شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین منځنې په لړ کې به احمدشاهي لرغونی بازار او د احمدشاه بابا کور به ورغول شي. د احمدشاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمدشاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د جاپانی ول اصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیس سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیاوي وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول وواژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشاعرې وشوې. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشاعره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو تر څنګ په کې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والي زمریالی احدی د مشاعرې په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، زکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بله نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز تر څنګ د بغلان په مرکز پلخمري کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانی فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو تر کڅه هم څناڅ کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي. د څو بنسټونو لړلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیم غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په
اوس وخت کې د ماشوم ادبیات ته څومره کار کیږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغه څه لیکوال په خلاص لاس نه شي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي، خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس عنوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی به ویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چېرته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پېژني، توري پېژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 عنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، دا ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 عنوان کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي، چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمی احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دې وکړي، دا نشم ویلی. داسې کار موږ نه دی کړی، خو له نیکمرغه چې ما وویل مخکې ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون د په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي، یا زموږ تر بنسټه پورې راشي، او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي، او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول، په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر خبره نه وي یا غسینی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتابونه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیاتو. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی سره پیلېږي، بیا د هغې سره رسامي کېږي، د هغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورډ لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داس خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حداقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنې که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنې هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. له ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی براست کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی براست کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکل کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان تسویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول دوی سره کار وشي چې دوی خپل هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم چا لمانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژنې درک کوي یا په اړه پوښتنه کوي، په هغه برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړه، داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو وخت ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پتې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نشته. له ډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو درېو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستشي خپل ولایت ټوله په پیژو. او بله خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي، اشرافات صاحب. نو دغه علت دی چې زموږ په خپل ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا به شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس د زړه بلا د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغه څپاقه دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي، خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدرداري یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور پکښې سودېږي، هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادیداری مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دی.
په هر میاشت کې موږ ادبی بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډیری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوې. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کې جنگونه په سادونه دي زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي امن مینا مونږ راوستل غواړو مزغه د ودرې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکوم چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي تقریرونه پیغامونه دي د بل دي او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زموږ څه دي به زموږ خو منل دي او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نو د خدای کار دی بخل کنه بخل مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دي او یا محبوبا زمونږ دا نوې جامې دي پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي.
محبوب جان محبوب استاس لمړی شعر ټولګه چاپ شوه ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکته نه وشوه. لمړی د نننۍ غونډه پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خپل وشوله نیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپتلګي چې ژوند بدل شي ډیر خوشاله مچ دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو.
کدي شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډیر خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډیر کم دی، له کومه وخت تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنی کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشه شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزیر صاحب په شتاج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچي انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټې کړې د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبي، بیا غربت دي. دغه د پلار مخ د وجې والله زخه چې د خلکو ته وګورم خپم شم خوشاله شم خوشاله پدې شم چې شکر د پلار دشته دي خپه پدې شم چې ما ویژه خدای شم نه ولي غسم خو صلی الله پاک خپل کارونه خپويږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغې احساسات دي او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و نو شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کېږي
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي لوبې ورته ډېرې اهمې وي
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم شعر پیدا کړم دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي ډېر خوشحاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټې لندې پکې هغې ته به سپورټ نه ملو شوی هغه به د غربت د وجې په خپله غریبۍ کې لت پتي نو غواړم چې ټول دغه خڅه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دې ووایه
بس ولې خو منې کولم اوس خو مې نشي منې کولې اوس راته نه وایي زه وي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوزم خو اوس ستا دومره الله عزت درکو دومره څه لږ ډېر خلک وپېژندې اوس لازمي ځه
یو شعر به اوس درنه واورو
ځمکې ته ټیټ شوم د اسمان نه مې معافي وغوښته ځمکې ته ټیټ شوم د اسمان نه مې معافي وغوښته جانان خپه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته او ما د دې خپلې بې وسۍ اشخار څه داسې وکړو چې لیونی شو ګریوان نه مې معافي وغوښته او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار خپه شو د ځان دننه مې ګوجان نه مې معافي وغوښته
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی خلک یې خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهیږي پوهېږي بالکل پې پوهېږي خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده هغه بیا جدا خوند کوي او بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي او بیا جدا خوند دی نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه یې خوځوم او پخپله خوځي راخوځي
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ښه ډېر ښه همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوریکه مطالعه مو کړې چې شعر څه وي صنعتونه پکې څه وي کوم مسایلو ته پکې پام وشي یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي
ډېره مطالعه کوم ډېر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو شي بالکل ګورم او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویل مکتب نه ویل او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي خو شعر وي سړی وایي چې ده ته څومره واوا وکړم خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي نو څه لږه ډېره کومه لګیا
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي انقلاب خو د زندانه شروع کیږي هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوې یاست
غني بابا
ولې ترې متاثره شوې له غني خان څخه
زما خوښ دی بې انتخابې خوښ دی شعر شعر دی په معیار پوره دی او د بیدارۍ شعر دی را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي ډېر وختونه تیر شي غني غني خان مې د پښتنو نه خیر نشي
ستاسو عمر 12 کاله ده ستاسو په څیر به نور ماشومان نور تنکی ځوانان هم وي چې دا هیله به په زړه کې وي چې یو څه ولیکي سټیج ته ودرېږي کتاب چاپ شي هغو ته ستا خبره څه ده
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ په کار د چاغلا سپورت ورشي هغه رابیدار شي کتاب څه شي بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وخو دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ کولو دا پښتانه ورکوي خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ کار کې دنیا ته وخایې خپل ټیلنټ بیا به انشاءالله
یعنې ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پرې غلي کوي نه را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې چې چنده خان وو څو یارانو به ځانګل چې یاران و په یوه تله تلل د ژوندو را کې هېڅ قدر پاتې نه و مونږ به مړي پس د مرګ نازول او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دوی په بیه باندې مړي لامبول په جومات کې په لومبي صف کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل دغه ډالۍ دې وي درته چې ځان لا ریښې ریښې ګرېوان ګنډمه ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډمه او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه اری ورمان ګنډم نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه اری ورمان ګنډمه او چې پښتانه په یوه چغه غون کړو ته یک هزار او زه قربان ګنډم او د خپل بابا په پټ شپه به ځمه نن به دا لره اوبر افغان ګنډمه محبوب غم سره بلد یم دومره په خوشحالو باندې خفقان ګنډم
ډېره لې ډېره مننه
خوشحال اوسې ډېره مننه
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لانه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرېکه د نجلۍ سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلی یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل استاد وویل که ستا غونډه در پسې جړلای و با موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زبروي. انجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یي. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایه، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباري جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلی دی په کانه یې وشتلی خلک. دړندو شهر دی، لډیوی سره خپلوی نه لري. دړندو شهر دی، لډیوی سره خپلوی نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي. پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي. د سنگسارونو تر میدان زی شاغلی خلق. ترشنا آسمانا گیلمن چغ ماست توا، ترشنا آسمانا گیلمن چغ ماست توا. داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمه متری کوا، دلته چراغ لینو درهم تمه متری کوا. د دې قصاب تیغونو ویني جړولی خلق، د دې قصاب تیغونو ویني جړولی خلق. جا جهانی تمه د مردی دلیونتوب کیسه ده. جهانی تمه د مردی دلیونتوب کیسه ده. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
اوریدونکو دا د دې ونۍ د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دے خبرو باندھ تگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تگا کے دا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دی لتا تری نلوڑی تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چی پخائز دی امتحان راشی من غریبانیو منگ حس نلرو تد وطن خوبو نسلاوینی پکر بلا کی ٹوکی دلے گلی یاد گلشن خوب نسلا وینی جنے دا خودے او در سلو منا پدے خبرو باندے تگا کے دا زمونگن را پا ما شم زلبان دی دی زور تیر کا دغ خیستا گوده زمونگن دا درومی لالونا دا خزان لونو تا تا همیشه حل تا بهار غواره دخ پلوخ کو دا غمو پا بدل دا ننگ را هار لپا را هار غواره تا پرنا ستا پا خکولا می قسم دا هندو کشو دا پامیر تاجه پس پین غر کی دا بزرگی سکی دا تا تری او دا بونی تاجی جنی دا خودی او دا رسول و منا پدی خبر